ولایت تنتل ته د ماسین
درنو اوریدونکو شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو. یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له ښکاري ټوپکو څخه د کار اخیستلو لپاره یو نوی طرزالعمل اعلان کړی. د هغه بیان له مخې چې د کورنیو چارو وزارت پرون پر خپل ټویټر خپور کړ، دا طرزالعمل د وحشي ژویو د خوندیتوب او په غیر مسؤلانه ډول د مشکش چرایي سپورتیا واتقه ډول ښکاري ټوپکو د ګرځولو، لرلو او واردولو د مخنیوي لپاره په څلورو فصلونو اولسو مادو کې تدوین شوی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیې په استانبول ښار کې نوي زیږیدلو ماشومانو ته د پاسپورتونو ویش پیل کړی. د دې وزارت ویان حافظ د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیار تکل پر ټویټر لیکلی چې په استانبول کې د افغانستان قونسلګری په ترکیه کې نویو زیږیدلو افغان ماشومانو ته د پاسپورت ویش لړۍ پرون پیل کړه. د راپورونو له مخې هرات د ایران او افغانستان د محصولاتو د څلور ورځني نندارتون کوربه دی. د ایران فارس خبری اژانس راپور ورکړی چې د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې په هرات کې د ایران سرقونسل او د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال ګډون وکړ. د دې نندارتون تنظیمونکي علي خاکسار تسنیم خبری اژانس ته ویلي چې په دې څلور ورځو کې بل شلو زیات افغان او ایراني لوی تولیدونکي خپل محصولات په دوه ویشتو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د ډنمارک سفیر زار کړه او په دې هیواد کې قرآن کریم ته د شوې سپکاوی پر وړاندې هغه ته خپل اعتراض ورلی. د دې یو ورځ مخکې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې اوسړی د عراق په سفارت مخ ته یو کتاب چې ظاهرا قرآن کریم وسوځاوه. په سویډن کې هم د لوی اختر په لومړۍ ورځ یو عراقي وګړي د استحکلام د لوی جماعت په مخ کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ. د بلې خوا رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي پرون ویلي هغه کسان چې قرآن کریم ته یې ور اچولی دا شدې مجازات وړ دي. درنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت ازادي رادیو درنور دن کو یو ور بیا مو د دیونه پونی زی سپورتي خبرونه کی هر کله کو ز بختيار ساحل متاسه د لوبله میدان خبرونه وري. تیر ونی د افغانستان کرکټ ملي لوبډل لپاره لسخت ننګولو ستوند ډکوه. دوه شلوریز سیالي بنگلاديش ته وبدلې، خو بل لور ته د افغانستان الف لوبډل بیا د اسیا ایمرجنګ په سیالیو کې خروانه ده. پاکستان اعلان کړی چې په اگست میاشت کې افغانستان سره درې ورځنۍ سیالي تر سره کوي. افغان کرکټ بورډ وایي یو بیا د چټکو توپا چونکو د مندونو لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د مرکزي آسیا په تلولیو کې ګډون کوي. راشد خان د امریکا په سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی او د افغانستان په وروستیو ماتو پخوانی لوبغاړی او روزونکي دولت خان احمدزی خپل نظر را سره شریک کړی دی. تاسو د خبرونه تر پای واورئ، نور ګڼ مطالب هم درته لرو. د دې ونې خبرونه هم د افغانستان او بنگلاديش له ترسره شوې لوبلړۍ پیلو. بنگلاديش د ورځنۍ سیالیو په لوبلړۍ کې تر ماتې خوړلو وروسته په دوه شل ورځو سیالیو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. بنگلاديشي لوبغاړو د خپل هیواد له آب او هوا چټکو توپاچونکو ته له جوړو وشتن ځایونو په دویمې توپاچونې کې له پرخې او نمې او زرګونو نندارچیانو ښه ګټه واخیسته او افغان لوبډلې پرې ماتې کړه. د دې لوبلړۍ بشپړ رپورټ له صالح محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د دوو او راسیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 پوړاندې له بنگلاديش ماتې وخوړه. دوړو لوبډلو د بنگلاديش په سیل هټ ښار کې د جولای پر 14 او 16 نیټه سیالي وکړې او کوربه لوبډلې وګټلې. تر دې شل اوریز لوبلړۍ وړاندې د درویو یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان 2-1 پوړاندې بریا خپل کړې وه. په دې لوبلړۍ کې یو ټیسټ سیالي هم شامل و چې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ګټلې وه. د شلو اورونو په لوبلړۍ کې لومړی سیالي د لوبې د وروستي اور په 5 توپ د کوربه لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. دغه سیالي چې د کابل پر وخت تر ماپښین وروسته 7:30 بجې پیل شوې وه، په چې کوربه لوبډلې وګټله او توپ اچونې غوره کړه. افغان لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو سره د 155 منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکي کې محمد نبی عیسی خیل نیمه سلیزه ووهله او 45 منډې وکړې. دغه راز عظمت الله عمرزی 3 او نجیب الله زدران 3 منډې وکړې. د بنگلادیش په توپ اچونکو کې بیا شکیب الحسن 2 او نورو ټولو یو وکټ واخیستله. کوربه لوبډلې دا هدف پوره کولو لپاره ښه پایل نه درلود. دوی خپل لومړني 4 لوبغاړي ژر ژر له لاسه ورکړل، خو د منځني کچې توپ وهونکي توحید ردوی او شمیم حسین ښه ملګرتیا وکړه او سیالي وګټله. دواړو په ترتیب سره 23 منډې وکړې. که څه هم د لوبې په وروستي اور کې بنګلادیش په 6 توپونو 6 منډو ته اړتیا درلوده او په لومړي توپ یې 4 هم ووهله، خو کریم جنت په 3 پرله پسې توپونو هیټریک ترسره کړ چې دغې لوبډلې ته یې لوبه سخته کړه. شریف الاسلام د وروستي اور په 5 توپ 4 ووهله او بنګلادیش دغه سیالي وګټله. د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې کریم جنت 3، راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی او فرید ملک یوا وکټه وسوځوله. دغه راز د جولای پر 14 نیټه د دویمې سیالۍ پچه هم بنګلادیش وګټله او یو ور بیا یې افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. دا ځل هم وشتنځای چټکو توپ اچونکو ته ډیره مرسته ورکوله. رحمان الله ګربز او حضرت الله ځاځي د توپ وهنې پایل وکړ. دواړو د بنګلادیشي توپ اچونکو مقابله ونه کړی سوای او ژر ژر وسوځېدل. همدغه سی ټوله لوبډله یو په بل پسې وسوځېده او د 112 منډو هدف یې وټاکه. دا ځل په لوبه کې شدید ورشت د سیالۍ اورونه راکم کړل او بنګلادیش ته په کار و چې یاد هدف په 12 اورونو کې پوره کړي. د پایل توپ وهونکو یې ښه لوبه شروع کړه، خو مجیب رحمان دواړه آوټ کړل. بیا عظمت الله عمرزی د منځنۍ کچې 2 مهم لوبغاړي وسوځول، خو په آخري اور کې یوازې د 4 منډو اړتیا وه او د وفادار مومند په لومړي توپ شمیم حسین لوړه 6 ووهله او دغه لوبلړۍ وګټله. په دویمه سیالۍ کې په لومړي ځل وفادار مومند ته په 6 سیالیو کې موقع ورکړل سوی وه. هغه په 2.1 اور کې 13 منډې ورکړې چې په 6 سیالیو کې د ډېرې منډې شمېرل کېږي. د دې سیالۍ د بایللو تر څنګ د افغانستان مشر روزونکی جاناتن تروت او عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا له قوانینو د سرغړونې په تور جریمه سوي هم دي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې روزونکی جاناتن د بنګلاديش سره په 2 اوره لوبه کې د باران له کبله د لوبې په لا ځنډېدو کې له لوبڅارانو سره خوله وهلې ده او دا کار یې د قانون خلاف دی. عمرزی بیا له دې کبله جریمه سوی چې د یوه لوبغاړي له سوځولو وروسته د هغه په مقابل کې د قانون خلاف برخورد کړی دی. له دوی دواړو څخه به د لوبو د فیس 15% هم ګرځول کیږي او هم د ورزشي اخلاقو څخه 1 یا 1 کمه سوې ده.
بلورتا د افغانستان الف لوبډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې د ګروپی پړاو سیالۍ په 2 بریاو او 1 ماتې سره بشپړې کړې. افغان لوبډلې سریلانکا او عمان لوبډلو ته ماتې ورکړې او له بنگلاديش لوبډلې د 21 منډو په توپیر ماتې وخوړه. په یادو سیالیو کې ګڼ شمېر ځوانو افغان لوبغاړو ښې لوبې کړې دي چې په دې رپورت کې درته همایون هیواد وایي.
د بنگلاديش الف لوبډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو کې د 21 منډو په تفاوت افغان الف لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې او بنگلادیشی لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه. یادې لوبډلې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو په پوره 500 اورونو کې 308 منډې وکړې. د بنگلادیش په پاڼۍ کې محمود الحسن سل او زاکر حسن 28 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې دا ځل سلیم ساپی 4، ابراهیم عبدالرحیم سی، زی اکبر او اسهار نوید یوه وکټ واخیستله. د افغانستان الف لوبډلې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو او پوره 500 اورونو تر لوبولو وروسته 288 منډې جوړې کړې. په افغان توپ وهونکو کې ریاض حسن اتاب او بهیر شاه محبوب 350 ناسوځېدلې منډې وکړې. د آسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې خپلې لومړنۍ 2 لوبې له عمان او سریلانکا لوبډلې ګټلې وې. د افغانستان او عمان الف لوبډلو ترمنځ سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره شوه چې د 2 منډو په توپیر افغان لوبډلې وګټله. د دې لوبې لومړۍ پاڼۍ افغانستان ترسره کړه چې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره یې په ټاکل شویو 49 اورونو کې 218 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې زبید اکبری ناویا لوبډل مشر، شاهد کمال 5، نورعلي زدران 15 او اکرام علي خیل 3 ناسوځېدلې منډې وکړې. د عمان لوبډل مشر عقیب الیاس او کلیم الله 2 افغان لوبغاړي وسوځول. دو مان الف لوبډلې پیلیزو توپهونکو ښه لوبه ونه کړه او بلاخره ټوله لوبډله یې په یو څلوېښتم اوور کې د 115 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. په افغان توپچونکو کې ابراهیم عبدالرحیم زیو زیو رحمان اکبر درې درې، اظهار الحق نوید دوه، سعید شیرزاد او شرف الدین اشرف یوه یوه وکټه ترلاسه کړه. زبید اکبری د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز د جولای میاشتې په 15 نیټه افغانستان الف او سریلانکا الف لوبډلې سره ولوبېدې. په یاده سیالۍ کې د 15 منډو په توپیر افغانستان بریا ته ورسېد. افغان لوبډلې سریلانکا ته د 253 منډو هدف ورکړ. ریاض حسن او نورعلي زدران دا ځل نیمه سلیزې وهلې وې. که څه هم د سریلانکا لپاره مینوت بنوکا سلیزه هم ووهله، خو د ابراهیم عبدالرحیم زی پیلیزې توپ اچونې او بیا د سلیم ساپیا او زی اکبر توپ اچونې یادې لوبډلې ته اجازه ورنه کړه چې هدف ترلاسه کړي. دوی په 9 اورونو کې 241 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د آسیایي کرکټ شورا له لوري د ټول لوبډلو په ګډون په سریلانکا کې پیل شوې دي چې د رواني جولای میاشتې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي.
د پاکستان کرکټ ادارې ویل دي چې په راتلونکي اګست کې افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. یادې ادارې د جولای په 18 نیټه د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی دی چې پکې له افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ هم شاملې دي. افغان کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د بنګلادیش پر وړاندې د سیالیو پر مهال د افغانستان د چټکې توپ اچونې روزونکي حمید حسن په ورځنیز کانفرنس کې ویلي وو چې راتلونکي سیالۍ به له پاکستان او سریلانکا سره وي چې درې اړخیزې به وي. ښاغلی حسن دا هم وویل چې تر دې دمه د دې سیالیو رسمي اعلان نه دی شوی، خو د بورډونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د پاکستان کرکټ ادارې په اعلان شوي مهالویش کې د سیالیو دقیقې نیټې او د لوبو ځای نه دی ښودل شوی. یا د درې ورځنۍ سیالۍ به د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ برخه وي. دا ولې ده چې افغانستان او پاکستان په وروستي ځل د شل ورځې سیالیو په لوب لړۍ کې ولوبېدل چې 2-1 پر وړاندې افغانستان ګټلې وي. د افغانستان کورنی کرکټ څانګې له لوري د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ادارې ویل دي چې یادې سیالۍ د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې په کندوز ولایت کې پیل شوې. کرکټ بورډ لیکلي د هیواد د 5 زونونو بوست، امو، بند امیر، مسینک او سپینګر لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ و ورځې وخت نیسي او 15 واړه لوبډلې به په یو ګروپ کې یو د بل پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د سیالیو د اصولو له مخې د نمرو په جدول کې دوه مخکښې لوبډلې به پیلوبه لوبوي. باید وویل شي چې د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ هر کال ورته سیالۍ ترسره کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ درې لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ شلوریزو سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی. دغه لیگ چې د میجر کرکټ لیگ په نامه یادیږي شپږ لوبډلې پکې برخه لري او د جولای په 14 نیټه پیل شوي دي. په دې لیگ کې به راشد خان او وقار سلام خیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو لوبډلې ته لوبه وکړي. یاد لیگ به د جولای تر 1.5 نیټې پورې دوام لري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې یو وار بیا یې د چټکو توپ اچونکو د منډلو لړۍ پیل کړې ده. کرکټ بورډ وایي چې دغه پړاو یې له کندهار ولایت څخه پیل کړی او اوس په کابل کې هم ازموینه بشپړه شوې ده. د یادې ادارې په وینا چې غواړي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه لړۍ بشپړه کړي او غوره لوبغاړي به بیا په نورو روزنیزو پروګرامونو کې له ځان سره تر ډېرې وخته پورې وساتي چې تر ټولو غوره به یې بیا ملي لوبډلو ته معرفي کیږي. راځي چې په دې تاکله نور جزئیات په دې رپورت کې له امید ظهیر مل څخه وورو.
وصله هغه چې د افغانستان ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په 2 اوریزو سیالیو کې ماته وخوړه. افغان کرکټ بورډ ویلي چې یو وار بیا یې د چټکو توپ اچونکو منډلو لړۍ پیل کړې ده. یادې ادارې د دوشنبه په ورځ د جولای په 18 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې تر کندهار وروسته په کابل کې هم د چټکو توپ اچونکو د منډلو په موخه ازموینه بشپړه کړه. د یادې ادارې په خبره چې غواړي هغه توپ اچونکو پیدا کړي چې په اوسط ډول په یو ساعت کې 315 کیلومتر یا تر دې چټکا توپ اچونه کوي. د کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولي امین ویلي چې په دې ازموینه کې د لالباز په نوم یو لوبغاړي تر 130 چټکوالي پورې توپ اچونه کړې ده. نوموړی زیاتوي،
خوشبختانه نن موږ په دې وتوانېدو چې د تیر ځل په پرتله چې په تیر ځل کې یو شلو اته دېرش اشاریه پنځه وکړو او یو بالر کړی و. دې واري د لالباس په نامه هلک یو شلو څلوېښت نمبر وکړي چې دا یو ښه زیری دی. زه په دې هیله یم انشاءالله په دغه ځوانانو کې او که یو ورځ دوی ودرې کې نور داسې یو څوک ما پیدا کړي چې یو شلو څلوېښت پورې یو دوه درې نور هم پیدا کړو، نو دا زموږ کیمپ انشاءالله جریان لري او د کال تر پایه پورې به موږ دا بالران سره کار کړو.
ښاغلی امین په وینا دا لړۍ به د هېواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي او غوره شوي لوبغاړي به تر څو پړاوونو وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کیږي. هغه وړاندې وایي
دې کې هغه کسان هم راوغوښته که ستاسې په یاد دي چې ای سی بي په 2019 شل کې چا کم کیمپ کړی و د هغه اولس بالرانو څخه هغه هم بېرته راوغوښتل. هغو ته مو احوال ورکړئ چې یو نیمه حاضر ونن هغه هم پکښې بالینګ وکړي او د دې تر څنګ مو بیا سلیکشن کمیټي ته د ولایاتو نمایندګانو ته دا پیغام واستوي که تاسو داسې څوک پېژنئ چې تاسو فکر کوئ چې یو شلو پنځه دېرش نه باره بالینګ کولی شي هغه راته راولېږئ.
د ویلو دا چې کرکټ بورډ تر دې وړاندې هم څو واره د چټکو توپ اچونکو د موندلو بهیرونه کړي دي، خو د کرکټ څارونکو له انده چې هغه مهال موندل شوي چټک توپ اچونکي سم ونه روزل شول او بیرته ورک شول. خو کرکټ بورډ په وار وار ویلي چې د ملي لوبډلې اوسني ځوان چټک توپ اچونکي له همدې لارو پیدا کړي وو او تر څو کلنې روزنې وروسته یې ملي لوبډلې ته معرفي کړي دي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په دې اواخرو کې ښه پرمختګ هم کړی دی او ښې لوبې هم کړې دي. د فوټسال لوبې هم نن سبا پر نړۍ سربیره په افغانستان کې خورا پرمختګ لري او ښه لوبغاړي پیدا کړي دي. فوټبال فدراسیون وایي چې په ایران هیواد کې تر څو ونیز کمپ وروسته ملي لوبډله اعلان کړې ده او چمتو ده چې په راتلونکو دوو نړیوالو ټورنمنټونو کې برخه واخلي. دا چې په ملي لوبډله کې څوک غوره شوي دي او له چا سره سیالۍ کوي، اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې وایي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې د مرکزي آسیا یا کافا تلولۍ لپاره سورلس کسیزه ملي لوبډله اعلان کړه. یادې ادارې د یکشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې لیکلي، د افغانستان فوټسال ملي لوبډله به ډېر ژر د مرکزي آسیا په تلولۍ کې برخه واخلي. لوبډله کې محمد جواد سفری، سید رضا حسینی، رضا حسین پور، حمید رضا حسینی، بهمن گرگیج، حسن علی جعفری، فرزاد محمدی، علی امیری، مهران غلامی، علی فیاضی، سید حسین موسوی، عبدالغفار صادق او امید قمبری شامل دي. د فوټبال فدراسیون په خبره د فوټسال ملي لوبډله له تیرو څو اونیو راهیسې په ایران هیواد کې د مشر روزونکي مجید مرتضایی تر روزنې لاندې تمرینات ترسره کړي او راتلونکو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. باید وویل شي چې د مرکزي آسیا د فوټسال اتلولۍ د جولای په درویشتمه نیټه به په تاجکستان هیواد کې پیلېږي چې افغان لوبډله پکې د تاجکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان هیواد دونو په وړاندې سیالي ترسره کوي. فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزي آسیا تر سیالیو وروسته د تایلند هیواد د لویو وچو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. یاد فدراسیون د جولای په 12مه نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي وو د تایلند د لویو وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزمبیک او د سلیمان ټاپو برخه ولري. په خبر پاڼه کې ویل شوي یاد سیالۍ د زمري یعنی اسد میاشتې له 14مې نیټې د همدې میاشتې تر 22مې نیټې پورې دوام کوي چې د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون په وینا چې یادې لوبې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره د آسیا ملتونو جام د لارموندنې پړاو سیالیو په موخه ډېر ښه چمتووالی دی.
ازادي رادیو درنو ریدونکو، تاسې د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه اورئ. اوس د خبرونې دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د کرکټ له پخواني لوبغاړي اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره د افغانستان او بنگلاديش په وروستۍ ترسره شوې لوبلړۍ مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به واورئ چې ولې افغان لوبډلې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش ماتې وخوړې. نور په مرکه کې احمدزي صاحب په سر کې راته ووایه چې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش د ماتې خوړلو مهم لاملونه څه وو؟
زموږ شلوریز ټیم تکو ګورو تر ډیره وخت موږ شلاوریز تمرینات نه کړو، کیمپونه مون نه کړو او کبیا یو ورځنی لوب ته وګورو. د دې د پاره زرغون کپ وسو، ټیمونه مختلف روزنیز کیمپونه وسو، ټیم اکثر یو ځای یو ځای پاتې سو. نو ماغه پایده دا واسه موږ ش په پندوساوریز کې تقریبا خو زلیدو. شلاوریز کې دا وسې موږ ټیم ډیرځای یو ځای پاتې نه سو، روزنیز کیمپونه ډیر ونه سو، ډیر د انتخاب صحیح پلانینګ ونه سو، ډیر بیلنس انتخاب وسي، ډیر لوبغاړي په پوم کې نه وو او ټاپوم ټیم ته راغله، ډیر لوبغاړي سیده نوی راغله، ډیر لوبغاړي ډیر وخت پس ټیم ته راغله. نو دغه د ټیم د ورس کیسو بیلانس هم زکه ډیر صحیح نه جوړید. هر چاته د موقع په یوځای کې ورکول نو هغه به یا ډیر وخت پس راغلی وو یا به نه وای راغلی وو، یو خامخا یو ستونزې لرله. نو دغه مدما په ان باندې دغه شیان وو سیمنګ شلاوریز میچونه وو بایلل.
د کرکټ څارونکو مینوال تر ډیره په دې اندي چې د ټاس یا پچو د نه ګټلو لامل افغانستان لوبي وو بایلل، ته ور سره منی؟
بالکل، کټاس یو مهمه برخه ده، مهمه برخه ده، او د بنگلاديش غونټه ملک خو بیا ډی زیات انحصار د ما په ان باندې پکیږي، ځکه چې هوا بارانی ده، هر وخت باران کېدای شي، د تاس په صورت کې ته د باران نه ګټه اخیستی شي، شبنم لویږي، ډیو لویږي، چې څومره شپه کېږي نو هغومره ډیو زیاتیږي، شبنم زیاتیږي، او بال چې د سپینرانو بیا هغسې بریک نشي کولی، فیلډران بیا هغسې فیلډنګ نشي کولی، د بیټنګ لپاره ډیر سازګار شي. دغه یو څو شیان دي چې د تاس په ګټلو کې فایده راځي، خو داسې هم نشي کېدای چې د تاس په بایللو کې د یو ټیم سل فیصد میچ وبایلي، او یا داسې نه دي سی وی سی د تاس په بایللو کې د منګ دغه میچونه بایللی وی، د سینې د سی وی د منګ ټیم ټول ولیدل سو سی منګ په اوپننګ کې مسله وا، او خاص کر منګ په میډل آرډر کې ډیر زیات ډاٹ بال ولو بول، او د منګ هغه د سی هیڅو کو نزلې دل ډیر خ بغای دی نبی دی یو 50 سیزن د سی سو کو نزلې دل سی هغه دی یو بیټسمین په صورت کې خپل ذمہواری سر تر رسولی. نو کرکټ د ټی 20 کرکټ خو ټول دار مدار سي ده په بیټینګ ده، سي بیټینګ ونه زليږي نو بیا اس کله هم مش نه ګټل کیږي. د ما پان باندې بیټینګ د سی اوبر خواص من مشنه موبایل په دې باندې پاینده کې بای ډیر زیات تمرکز او ډیر کار وس
د چټکو تو پچونکو په کنډیشن یا په وخینو یا اگریسی وشتن زاینو کې ولې افغان تو په هون کې خندشي لوبېدای
شنه پچونه سي دي یا د باغ پچونه د فاس بالران د پاره دی یا بال سوینګ کوي یا بال ډیر زیات سکیټ کوي یا باونس کوي، هغه رقم پیچونه باندې هغه چې د مخته ضرورت لري ان د ته باید لږ سره اډاپټ نو د ته هینډ آی کوآرډینیشن باید لږ سره بلد وي، کچیر ته د ته سره بلد نه وي، د ته ټیکنیکس سره بلد نه وي، د ته لاس او خیو سره بلد نه وي، ته هغه سې زوی کې زیات تمرینات نه وي کړي، نو یو دم په هغه سې پیچ باندې لوبه کول ډیر مشکل سی. یو د منګ بیټسمنانو ته مشکل نه دی، ټول دنیا بیټسمنانو ته سیدا دا مشکلات، او د منګ د ټیم خلاف خلک دسی پیچونه اوس به زیات کاروي، ځکه د منګ بیټسمنان کته سی او پیچ ورته جوړي دوی کولای شي ستاسو اسانی ټارګټ کې، او د منګ بیټسمنان سی دی ډیر زیات تخنیکی ستونزې لري، او دسی ستونزې لري سی هغه ډیر غټي معلومه ستونزې لري، او هغه ستونزې سی دی نن سبا د دنیا بالران ډیر په اسانی ټارګټ کې او دوی سوځي یعنی اوټي، یو دا شی ډیر زیات موږ سره روان ده، بل موږ ته خلک پیچونه دا ډول جوړي چې موږ په دا ډول پیچونه باندې تیز لوب نو څه کولای، دا رقم پیچونه سي دي دا ټارګټ لوب په دې باندې کیږي، نو هغه موږ په تمرین لرو او نه په پلان کې لرو، او موږ امکان لري موږ دا رقم تمرین هم نه وی کړی چې موږ په شنو پیچونه باندې سره کم کولای سو سي اتر انځ پر اور یا ور انځ پر اور سي دي راولو، او په اخر کې په یو شلاوریز میچ کې یو سلاویا یا سلاتیا منډي جوړ کو دې تمرین تر اوسه پورې موږ نه ده.
حضرت الله زازه ډیر وخت وروسته شلاوریز سیالیو ته راوستل شو، کوم بدلون دی پکې ولید خښو او تر پخوا؟
حضرت الله زازي بارکه کې وایو هیڅ بدلون مې کېونه لید، دای ک بدلون غواړي نو د ته په کار سپې دی خ کوچ سره ځان یو ځای کی، او د په دغه ټول سنځو باندې دې سې کار وکي، دای پاور هیټر ده، او پاور هیټر سلور شین ته دي سخت ضرورت لري، نو هغه سلور شین سي دي پغه کې یو یا دوه شی امکان دی ولري د سره ستا، خو یو دوه درې شین مات په نظر د سې دي سي هغه دی پاور هیټینګ کې مس دي سي هغه شای سي دغه بیلانس ده، په کار دي سي ډیر مهنت وکي، او د وسه ما غسی او ټیګل ک څنګه سپ خو او ټی ده، نو د دې نه معلومیږي سي ډیر مهنت نه ده سوی، په کار دي ک پاینده کې دی غوړ سي د افغانستان په ټینګ کې ځانو ګوري، نو ډیر زیات مهنت وته.
د شاهزاد حضرت الله زازي په څیر لوبغاړو بیر تر اوستل اړتیا وا ک کومبل دلیل لري،
او کو ګورو د منګه دی د دوه کال شاته کرکټ ته ک بیر تلار سو منګه اس کار نه دکړای سي، منګه نو ویلو غواړی جوړ کو یا لوبغاړی دی مخ کې راسي، یا لوبغاړی سپخوا په کار سوی ده، هغه په انتخاب کې کته پورته کیږي، ک دې حالات رواني امکان ډیر د دغه د موږ زاړه لوبغاړي چې دي په ایمرجنګ کې زینو په ملي لوبډله کې به ورو ورځ په ورځ په زیاتېدو سي بیرته. او د شهزاد راتګ خوشایند وو، بد نه و. شهزاد شاته کرکټ وکړ، ګریډ ون یې وکړ، شاته تھری ډی کرکټ یې وکړ، نور کلب کرکټ یې وکړ، ډیر تمرینات یې وکړه او ډیر سیریس کاریده او څه حده پورې وزن هم کم کړی. نو شهزاد ته موقع هم ورکول پکار وو، یو میچ کې موقع ورکول پکار وو. شهزاد لیدل ضروري وو او شهزاد سیده ښه ده، ټیم کې ضرورت ډیر ده، یو پریشر ده په نورو ټولو لوبغاړو باندې. شهزاد په بینچ ورته ناست دی، دوی په ګراوند کې ډیره خواري کوي، خاص کر هغه لوبغاړي چې د شهزاد په ځای باندې لوبه کوي.
د یوولس کسیزې لوبډلې انتخاب به څنګه وو؟ فکر کوي چې د لوبډلې توازن به برابر وو؟
بالکل، که یوولس کسیزه لوبډله وګورو نو یوولس کسیزه لوبډله د موږ د اوپنرانو پرفارمنس ډیر تسلی بخش نه وو. په ون ډاون پوزیشن باندې موږ ډېر زیات ډاټ بال نه لوبول، او میډل کې یو نبی یو میچ کې وځلېده، نور میډل کې هم دومره چینه کېده. لاونډرانو کې عظمت مرزای او کریم جنت واقعا خپل څومره دوی نه توقع و، عمره کرکټ یې وکړه او ښه کرکټ یې وکړه. نو بیلنس خو ځکه نه و چې کله ون ډاون پوزیشن باندې موږ دومره ډاټ بال نه لوبول، په سرکل کې دوه درې وکټې زر ورکول او پوره شل اور صحیح فینش کول، نه ډیر کم ټارګټ ټاکل او کم رنزونه کول. نو دا ټول د سی یو لدین معلومیږي چې لوبډله ډیره تیاره او ډیره بیلنس نه ښکاره ده.
په لوبغالي کې د لوبې ترڅنګ ځینې نورې ننداري هم خلکو وکړي، د نبی او وفادار ترمنځ هغه صحنه او د غراز راشد خان سخت غوسه. تا نظر په دې تړاو څه ده؟
نه نبی خو کزوه ما نبی ویډیو ما وکړه، هغه د کراس د بال د کراس د سیم مشوره ورکړي، سی بال کراس د سیم یا په خېټه باندې ونیسه سکیټ سی زیات. نو هغه سه مشورې امکان ولري چې سینیر لوبغاړی جونیر لوبغاړی ته ورکي. او راشد خان سی دا عموما طبیعتا غواړي چې میچ زر ختم کی وی گټي، او دیو کپتان په صفات باندې ډیر ښه وزلیږي، ډیر ښه فیصلې وکي. کاغار سره لګ لګ ګډوډیږي، نو خامخا دای د ته غوسه ورزی، نور اګریشنز د دې دی، او دای په یو قیمت هم میچ بایلل سي نه غواړي. نو دا ښه عادتونه هم دي، خو بعض وخت کې هغه جونیر لوبغاړي دغه حس نسی کوي، په پریشر کې راځي او د فشار لاندې راځي. خامخا کوشش کوي چې دای پرفیکټ اوسيږي او هر څه ډیر صحیح وکړي، که هغه غلطیږي نو ټیم په لوبغاړي پریشر کې راځي. نو دا دومره غټه مسلې نه دي، او ان شاء الله انده کې چې دا شانته به دوی هم فکر وي چې دی وجه چې شهید چې دوی غوسه کیږي، او د ټیم انتخاب دا د ټیم نه تیارول دي صحیح، دا ټول هغه شیان دي چې دی باندې باید دوی فکر وکړي چې دوی ته بیا په ګرونډونو کې غوسه ورنسي.
نو وفادار مومن 15 کاله وروسته یو اربیا نړیوال کرکټ وکړ، اول ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدل او دا ځل شلوریز کرکټ ته راوستل شو. ستاله اند مناسب کار وو؟
بالکل، وفادار باره کې ډیر فیسبوکي کمپاین موسو، خو وفادار تیار نه ده. وفادار کوم ټایپ بولینګ سکی، هغه بالکل د ټیسټ کرکټ یا د لانګ فارمټ ته پاره خدا، وان ډی کې مهم گزاره وکي. خو د شلوریز کرکټ هغه چلاکیان یا تکتیکونه سدي هغه د سره نسته، لکه نوین سره سدي، لکه فضل حق سره سدي، حتی فرید ملک هم اوس گزاره کوي، چینج اف پیس او یارکر او بونسر او هغه وخت مطابق د استعمال لګ لګ طریقې زده کړی دي. وفادار بیخی نه وای د شلوریز کرکټ کې، او نو وفادار که شلوریز کرکټ مخکې غواړي چې په شلوریز کرکټ کې ځان وګوري، ډیر شیان دي چې وفادار باید کار پیو کی د شلوریز کرکټ ته ځان تیار کی. وفادار سده شاته مهنت ته تمام معلومات سوی، ډیر مهنت ته ضرورت ده، او هغه مهنت باید وفادار وکي چې د افغانستان په ټیم کې دوامدار پاتې شي.
اخیری پوښتنه کوم، آیا فکر نه کوي چې راشد خان په لوبډل مشري کې ډیر نارامه وو؟ د نارامۍ لاملونه به سوی؟
نه، راشد کوزی سمره فکر کوم ما نارامه بدومره نه وو، وختل به سي دو میچ باید وګټل سي، او دومره غټي غټي غلطياني سي او بولر ته امکان دی ولې سي او پلان ورکول کیږي، بل پلان باندې بولینګ کیږي، بیټسمن ته پلان ورکول کیږي په بل پلان باندې زی، نو کله کله دا سایل کې زبرون کی وی. نور د راشد دغه اګریشن د پخوانه عادت غواړي سي میچ زر وګټي، د پخوانه عادت ته او د میچ ګټل غواړي او ګراوند کې ډیر زیات نور نه زیات کوشش کوي چې نور نه زیات مهنت وکړي بالینګ فیلډینګ بیټینګ جوړو برخو کې پالیسی نمبر ون ثابت سي کله کله داسې راځي نو انشاءالله راشد یو ښه لوبډل مشر ده د افغانستان د کرکټ ډیر زیات توقعات لیدنه آینده کې که څه وړې غلطیانی انشاءالله په دې غلطیانو به د دې ورته فکري کار به هم وکړي
رنو اوریدونکو زمونږ د دیونی اونیزا ورزشی خبرونه عبدل تبش پړه شو تر بلې اونې مو په لوی الله سپارم
ورزش د روختیا او ایتیا ترمنز دیوال